په رواني وسات کې د سندرو ملمنه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزه او بشری حقوقو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت باندې 400 ورځو راهیسې انجنونو ته اجازه نه ورکړې چې تر شپږم پورته نور تعلیم وکړي او پرخزو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو کې په یوازې سر اقدام نه کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال که د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم تیر پنځمه ویلی و هڅه روان دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له اتیاو تر سلو پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $200 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویان نیمام الدین احمدي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ کوو. خو احمدی وایي دوی تمه لري پر روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقیف په کیسا ورکړې و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 6 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقیف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو کوششونو او الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، دغه نفس د تورخم لګیاري افغانستان ته ولېږل شو.
د منیزې کاکړ په وینا دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې له نورو افغان په ناغوښتونکو سره یو ځای بندي دی چې افغانستان ته یې د لېږدولو اجازه ورنه کړل شوه. او د اسرایلو او یونان د دفاع وزیرانو پرون جمعه د سیمه ییزو او نړیوالو ګواښونو په وړاندې د اتحاد ساتلو پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی په خپلو خبرو کې د اوکراین رواني جګړې او د مدیترانې سمندر کې په ختیځ کې روان کړکېچ ته هم اشاره وکړه. د اسرایل دفاع وزیر بنی ګانس په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکولا لاسپانا یوتوپولوس سره تر کتنې وروسته وویل نړۍ اوس په بدلېدو ده. هغه زیاته کړه په اوکراین کې د جګړې اغیزې د هیوادونو تر ملي سرحدونو اوړي. دغه راز د افراطیت او تروریزم سیاستونه په ټوله نړۍ کې پر هیوادونو اغیز کوي. د اسرایل دفاع وزیر د روسیې لخوا په اوکراین کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا شواهد ښیي چې د ایران تهاجم د سیمې او نړۍ امن ته ضرر پېښوي. په نیګاز تیره میاشته ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کړی و چې دا له څه باندې یوې لسیزې وروسته ترکیې ته د اسرایل د یوه دفاع وزیر لومړی سفر و. په افغانستان کې د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجو وروسته خوشې کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډي او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بې وزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي. خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوری نظام د ملي امنیتي او ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندیشمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات ګروه تروریستي
د تروریستي ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ پخواني پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم زایته به ولکیږي ترڅو ورزنی شکنجه او هل ډبول ورسته مړي په نامعلوم ځای کې مدل کیږي چې ساري لتنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. پرسلګونه افسران او سرتیری نیول شوی چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یوه بېلګه په کندهار کې د پولیس افسر حمید الله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخواني پوځیان حتی سوالګري ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي، موږ د ملي اردو سرتیری ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاتې دي چې کاسه راواخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چې وي هیله کوو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او نورو کړاوونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یک روز از طرف نیروهای استخبارات طالبان
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15 ورځې شکنجه او د یو نیم لک افغانیو پیسو تر ور کړې وروسته خوشی کړې سوم. اوس هم له بیري او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناشتي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله والو مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
از دنیا او جامعه جهانی و بزرگای افغانستان
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیلمن یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی د امنیتي ځواکونو جګړې ته نه داخلي، هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وایي هیڅوک یې غشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا دوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سي اسناد مونږ نه لرو چې د خانو او پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کړي. یو کله کله افواهات وي، یا د سوي ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمه او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې نو خو شخصي موضوع یو وخت کار هم کړی ول یو پیک هم شوی، سیاسي اړخ نه لري. په دې وجه نه څوک نیول شوی دی او د وژنې موضوع یې ولې موږ نه تاییدو د سپیکې موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېره شاوخوا 3.5 لک شودل کېده دړي ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپل لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازبلې یا یوناما وایي ډیری افغان مېرمنې د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یو تازه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا زیات شمېر مېرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یو غټه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پریښودل شي. بل خو د خزو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیا کوپی چې په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی پرون پر ټویټر کلیو د خزو د حقونو د فعال ظریفی یعقوبی د نیول کې دوه ونی پرشوي خو تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نشته. سموک همکار د خزو د حقونو له فعال نزیفی حقپل سره په مرکه کې پوښتلی طالبان ولی د خزو د غګونو په خاموشه کولو بوختي.
باش طالبان ولی د خزي غاګ چپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د خزو د اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د خزو یا د غوښتنه د خزو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک هي. په هر کتاب کې په هر دین کې په هر کلتور کې دوی ملامت دي او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غک خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونې څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږه کار وړو، ازادي وړو، ډوډۍ وړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادی چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ته او حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پې انکار نشي کولای، باید دغه حقوق درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمينه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سې دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوزو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په ان کچيري دا وضعیت څه دوام پیدا کی، نو دا وځي خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لانوي او د دوی نه صرف لانوي بلکې د دوی مشروعیت مغاسم غولې دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې. د دوی مشروعیت با نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي، یعنی څوک یې نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي او بل اخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شوزو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د خزو د موضوع څخه تر یو حد پورې ابزار استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د خزو کار کول په قضا کې هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري یعنی وتل چې دوی وایي چې خزي پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي او نه پیغام ډیر شانه هغه نه غواړم چې تکرار کوم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته او دوی د خزي هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري او لیبل خوانه ابزار استفاده هم کړی تر یو حد پورې. بلې،
د بشری حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه کړې. انقری راپور ورکړی چې د روان میلادي کال په لومړی اتو میاشتو کې نږدې 15 سل افغان پناه غوښتونکو له خپل خورې استلې. دغه پناه غوښتونکو یاد زمکه له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته لیږدول شوې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وشو ده. د تاغه بنسټ د آسیا د برخي امرستيالي مشري پاترشا غاسمن تیر ماشام د لړم په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخمنی ولسی.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپل پولو د هغو شړلو یا هم پالوتوکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړی اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه ویلي دي چې د افغانانو اندیشمنونکو ژغونه واوري دوی لخپلې خبرې باسي. دغه راپور چې دروابیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي